د افغانانو پر وړاندې د نورو محدودیتونو ترڅنګ د ښځو پر ورزش هم بندیز لګولای او په ورزشي لوبغالو کې د هغوی حضور منع کړی دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. دوهمې نیمایي کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هېروئ. خو اوس په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. کابل کې د تیر ماښام د 14 مسؤله د اسلامي دولت ډلې یادایشت خراسان څنګه اخیستی د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د هیش په ټلګرام چینل ادا کړی دی چې په د کابل په کوټ څنګه سیمه کې په یو موټر په 14 کې تر لسو پورې کسانو ته مرګ ژوبلاړه ولیده. د کابل د امنی قومندانۍ چارواکو ویلي وو په کوټ څنګه کې پر یو مسافر لونکي موټر د مقناطیسي ماین په 14 کې موټر چلوونکی وژل شوی او درې نور ملکان ټپیان شوي دي. د پاکستان په لویدیځ ښار ډیری اسماعیل خان کې پولیس وایي چې د ګمرک ادارې د کارکوونکو پر موټر نن د ناپیژند وسلوالو په حمله کې د دې ادارې یو مفتش او د امنیتي ځواکونو دوه غړي وژل شوي دي. په دې پیښه کې یو بل کسم ټپي شوی. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن هغه هیواد ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د سفر اعلان وکړ. وی ویل چې نوموړی ورسره مل پلاوی به د اپریل 28 تر 30 پورې له دې هیواد څخه کتنه ترسره کړي. د بهرنیو چارو وزارت د بیان له مخې ښاغلی رئیسی سره به په دې سفر کې د هغه میرمن بهرنیو چارو وزیر یو شمېر لوړ پوړي چارواکي او د سوداګرو یو پلاوی ملګرتیا کوي. د غزې روغتیایي چارواکي وایي تېره شپه د غزې په جنوبي ښار رافه کې د اسرائیل په حمله کې د نهو ماشومانو په ګډون 14 کسان وژل شوي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې اسرائیل چې هره ورځ پر دې ښارګوټي حملې کوي ویلي دي چې په رفح ښار کې به چې د مصر پولې ته څیرمه پروت دی خپل ځمکني عملیات پراخ کړي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی له اوکراین سره د امریکا د استازو جرګې لخوا د 1.5 میلیارد ډالر نوې مرستې هرکلی کړی. خو له واشنګټن نه یې غوښتي دي چې هر څومره ژر چې کیدای شي دغه لایحه په قانون بدله کړي تر څو د هیواد د وسلو د لیږد پروسه پیل شي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو ځایي چارواکي وایي سح کال په داسې ولسوالیو کې هم کوکنار کرل سوي چې په تیرو څو کالو کې هلته دا کښت صفر سوی و.
ولسوالیو کې جلسې جوړې کړې دي چې هلته تقریبا 1.5 زره مځکه موږ په دغه څو ورځو کې د تاریخ د کښت صفا کړې.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فریبا په نوم یو معتاده وایي چې اولادونه مې له احتیاط څخه د ژغورلو لپاره نورو ته سپارلي دي.
بدون هیچ خونه او کاشانه خدی بچو
له کور او سرپناه پرته له اولادونو سره سرګردانه او لاله هنده ګرځم. تاسو فکر وکړی چې د یوې مور لپاره دا څومره ګران کار دی؟
دا چې معتادین معمولا لسډول وسوسه سره مخ کیږي په دې اړه مول ارواپو محمد ظاهر شمس سره مرکه کړي.
دغه لکه د غوګونو چنجي غوندې چې هر لحظه دوی ته مزاحمت کوي. دوی نشي کولای چې له دغو موضوعات څخه ځان وژغوري.
د شکر الله په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط په دوره کې مې یو ځوان سخت ټپي کړ.
ډیر خایسته کاریدل ما او ډیر خوښسن میو وژه مان ششره کړی دا دوه درې کالو کې دمز مز سخت خرو کړم شي شوکول او رنگ او سترګې هر شي کې په وجود کې هر راګې را کمزور کړی دا.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لرو.
بغه کې دی ام نشوم وړای حالا جرش لاس را کواله
او ام د نوول جن نشم نه یقې مسترګې نرانېږي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي دا منی چې سح کال په داسې ولسوالیو کې هم کوکنار کرل سوي چې په تیرو څو کالو کې نه و کرل سوي. د هرات ځایي چارواکي وایي چې سح کال د دې ولایت په 14 ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي او دوی یې د ویجاړولو عملیات پیل کړي دي. سح کال د تخار ولایت په بیلابیلو سیمو کې هم ښه ډیر کوکنار کرل سوي دي. دا هغه ولایت دی چې له 1496 شمسی کال راهیسی کوکنار نه و پکې کرل سوی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په ډیرو سیمو کې د کوکنارو د دوهم کښت وخت رانږدې سوی، خو د طالبان حکومت تر دې مهاله د کوکنارو د مخکینی کښت په ویجاړولو بوخت دی. د طالبانو ځایي چارواکي دا مني چې د هغوی د توقع خلاف سږ کال په هغو ولایتونو او ولسوالیو کې هم کوکنار کرل سوي چې مخکې هلته کوکنار نه کرل کېدل. شندند، زیرکو، پشتکو، زاول، غوریان او زندجان د هرات له هغو دیرلسو ولسوالیو له جملې څخه دي چې سږ کال خورا ډېر کوکنار پکښ کرل سوي او طالبانو د دې کښتونو ویجاړولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د هرات ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحانی وایي که څه هم دوی خلق خبر کړي و چې کوکنار دې نه کړي، خو بیا هم بزګرو د دوی غوښتنې ته پام نه دی کړی.
دوی هفتی کېږي چې موږ کمپاین ایستلی دی د ولسوالۍ ته، او هلته ولسوالۍ کې جلسې جوړې کړي دي چې هلته لاس په کار شوي، او تقریبا 1.5 ځمکه موږ په دغه څو ورځو کې د تاریخ د کښت صفا کړې.
د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه د یوه فرمان په صادرولو سره د نشي بوټو کښت، نشي موادو تولید، قاچاق او استعمال منع کړ. پروسږ کال ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 50% کم سوی دی، او د طالبانو حکومت بیا دا کښت صفر بولي. خو پروسږ کال په ظاهر له نسبي کموالي سره سره سږ کال بیا د کوکنارو کښت زیات سوی دی. په تخار ولایت کې له 1496 کال راهیسې کوکنار نه کرل کېدل، خو سږ کال د دې ولایت مرکز تعلقان په ګډون په څو ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي دي. د تخار والي عبدالله منزاده له بزګرو څخه غوښتنه کوي چې کوکنار ونه کري، او که مخکې کرلی وي خپل کښتونه دې خپل ویجاړ کړي.
حکومت د کوکنارو د کښت ویجاړولو هوډ کړی دی، او زه له خلکو څخه دا غوښتنه کوم چې د کوکنارو خپل کښتونه خپل ویجاړ کړي.
د جمهوریت په وخت کې د کورنۍ چارو وزارت د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره منظم تشکیلات درلودل، خو اوس چې دا تشکیلات ړنګ سوي د طالبانو د حکومت نظامیان په ډیرو ساده وسایلو د کوکنارو کښت ویجاړوي. د طالبانو حکومت تازه په ځینو ولایتونو کې خاص ډلې جوړې کړې، او دا ډلې د کیمیاوي موادو په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په هرات ولایت کې و موتاد کورنۍ څو میاشتې کې چې د سرپناه نه درلودلو لامل د کال په ګرمۍ او یخنۍ کې د سړک پر غاړه ژوند تیروي. د دې کورنۍ مور چې په خوا ښوونکي و وایي چې اعتیاد یې د ژوند هر څه ځینې واخیستل، د دې لپاره چې اولادونه یې د اعتیاد له شر څخه خوندي پاتې سي، له اولادونو څخه جلاوالی یې غوره وباله، او خپل اولادونه یې د دې لپاره نورو ته وسپارل چې وی ساتي. د دې کورنۍ کیسه به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
میرمنې فریبه په ایران کې لوړې زده کړې پای ته ورسولې، او وکاله یې د هرات ولایت په یو ښوونځي کې تدریس وکړ، خو اعتیاد هغه له درسي صنف څخه جلا کړه او سړکونو ته یې ورسوله. فریبه چې ویښتان یې شکېدلي، سیری او خیرنې جامې اغوستي، د هرات ښار په یوه څنډه کې ډډه وهلې ده. دا وایي څو میاشتې کېږي چې خپل اولادونه یې نه دي لیدلي، خو د اولادونو دا بیلتون د دې خپله خوښه وه. دا مور چې 15 اولادونه لري حاضره ده د خپلو اولادونو له کړاوونو ډک بیلتون وګالي، خو دا درد د دې لپاره زغمي چې اولادونه یې د نشي موادو له شر څخه خوندي پاتې شي.
بدون هیچ خونه او کاشانه خدي بچو
له کور او سرپناه پرته له اولادونو سره سرګردانه او له هنده ګرځم. تاسو فکر وکړئ چې د یوې مور لپاره دا څومره ګران کار دی چې 15 اولادونه ولري خو سرپناه ونه لري. 15 اولادونه لرم چې درې انجونی او دوه هلکان دي. اخر مجبور شوم چې اولادونه په بادغیس ولایت کې د نیکا کراولېګم، بیا هغوی غوریان ولسوالۍ ته ولاړل. دا کار می یوازې د دې لپاره وکړ چې اولادونه می آرام او ښه ژوند ولري.
فریبا هیله لري چې اولادونه یې له دې څخه د لریوالي په نتیجه کې ښه ژوند ولري، خو سمه نه پوهیږي چې کله یې اولادونه له دې څخه لري شوي، په دې موده کې د هغوی په ژوند کې څومره بدلون راغلی دی. د فریبا معتاد میړه فضل احمد هم د سړک پر غاړه ناست دی. دی بیکاري د خپل اعتیاد لامل بولي، خو د په ظاهره د خپل ځان او کورنۍ د ژغورلو لپاره چندان کوښښ نه دی کړی، ځکه کله چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستری شو، تر اته څلوېښت کمو ساعتونو وروسته له دې مرکز څخه راووت او بیرته یې نشو ته مخه کړه.
لومړی ورځ چې راووتم، یوه ورځ وروسته بیرته ګلدان ته راغلم او نیشه مې پیل کړه. که کور او ځای مې درلودی، برخلیک به مې د اوس په شان نه وای. که د کار زمینه برابره وای، سوال یا د نورو خلکو په ډول به مې کار کولی او ژوند به مې تېرولی.
د طالبانو حکومت ځایي چارواکي دا کوي چې همدا اوس په څلور زره بستریز مرکز او معتادینو د درملنې په څو کلینیکونو کې تر پنځه زره ډیرو معتادینو ساتنه او پالنه کیږي. د هرات ولایت د امنیې قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحاني وایي چې په هرات ولایت کې ګڼ شمېر بې سرپناه معتادین او کورنۍ د سړکونو پر غاړه ژوند کوي.
بې سرپناه خلک دي او بې کورنۍ خلک زموږ سره شته. موږ دپاره یو غټ پلان په نظر کې لري چې دوی دپاره به موږ مکمله دوی تداوی کوو او بیا به موږ دوی ته د کار زمینه ورته مساعده کوو.
د طالبانو حکومت له هغو معتادینو او هغوی له خپلوانو څخه چې د معتادینو د درملنې له مرکزونو څخه رخصت کیږي په لیکلې بڼه دا ژمنه اخلي چې بیا به نشه نه کوي. خو دې ډول ډیرو خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې بیکاري او د نشه یي موادو اسانه ورزانه پیدا کیدل د دې سبب شوي چې دوی له ټولنې سره له یو ځای کېدو سره سم بیرته محتاج شي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې ډیری بې کوره او د خپلوانو له مینې څخه محروم شوي معتادینو ته بېلابېلې وسوسې پیدا کیږي چې وروسته دا وسوسې په ژور خپګان اوړي. دا چې معتادین معمولا له څه ډول وسوسو سره مخ کیږي، د نشو په کوم پړاو کې وسوسې لا ډېری یا د وسوسو په کنټرولولو کې خپل معتادین او د هغوی کورنۍ څه مرسته کولای شي، په دې اړه مو لارواپو محمد ظاهر شم سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې په ارواپوهنه کې وسواس څه ته وایي.
وسواس د ټولو خلکو لپاره، خو بل خصوص معتادینو لپاره، یو ډېر تکراری او مداوم فکرونه او عملونه تویل کیږي چې ویره او د تکانۍ فلش بکونو سره او مزاحمو نورو فکرونو سره ملوي. دوی ډیر تلاش کوي تر څو چې دغه افکار او دغه عملونه له خپل ځانه څخه لري وکړي، خو سره له دغو تلاش او د دوی زیار ایستلو سره دوی ښه نتیجې ته نه رسیږي او رضایت بخش افکار ورته نه پیدا کیږي. دغه تکراری عملونه چې دی او دغه مزاحم فکرونه او عملونه د دوی د ډیر شدید استراب سبب ګرځي او د دوی پر ټولنیزو روابطو باندې ډیر بد اغیزه کوي. دغه موضوع ته موږ وسواس ویلی شو.
معتادینو ته د احتیاط په کوم پړاو کې وسوسې پیدا کیږي؟
دغه لکه د یو د غوږونو چنجي غوندې چې هر لحظه دوی ته مزاحمت کوي او اکثرا دوی چې وغواړي چې له دغو افکارو څخه ځان وژغوري، دوی نشي کولای چې له دغو موضوعاتو څخه ځان وژغوري او دغه افکار او دغه عملونه دوی له ځانه لري کړي او ځان چینه وساتي. خو سره له دغو زیارونو او تلاشونو چې دوی غواړي چې ځان تینه وژغوري، خو بیا هم دغه افکار ورسره ملوي. کیدای شي چې د لږ وختونو لپاره دوی ته یو موده وخت ورکړي، خو بیا هم وروسته له څو دقیقو یا له څو ساعتونو څخه بیا ورته راځي او دغه افکار او دغه تکراری عمل چې دوی تنه بیزار وي او دوی ته ډیر ستونزمن وي او دوی ته ډیر آزار ورکوونکی وي، ناخوشایند وي، بیا یې نه پرېږدي او دوی سره مل وي. دغه افکار او دغه وسوسې چې دي د اکثرو خلکو لپاره دغه یو مزاحم فکرونه او مزاحم اعمال وي. څو ځلې دوی ځي مثلا د دروازې کلفونو ته یا د خپل نورو کارونو چې مثلا دوی لري، هغه بیا چې کوي بیا یې ګوري، بیا یې ګوري چې واقعا دروازه بنده ده یا نه ده. دغه تکراری عمل او دغه تکراری فکرونه د دوی سره همیشه وي. خو د معتادینو لپاره زمینه ډیره مساعده ده چې دوی د خپل راتلونکي ژوند د خپل هغه شان چې دوی تنه داريږي دغه موضوعات باندې فکر وکي، هر څونه چې غواړي چې ځان تنه لري وساتي او ځان وژغوري به هم دغه فکرونه ورته راځي، ځکه چې دوی لپاره زمينه ډیره مساعده ده او د دوی راتلونکي ژوند تیاره ده. نو د دغه مواد لپاره دغه د سوی مصرف مواد لپاره هم دوی فکر کوي چې له کومې لارې څخه دغه ترلاسه کوي او دغه موضوع همیشه ورسره وي.
په معتادینو کې د وسوسو لاملونه کوم دي؟
دغه کسانو چې معتادین وي دوی ته یو نور وسوسې هم ورسره وي، ویرونه ورسره وي، استرابونه ورسره وي. او بل یو لوی لامل چې د دغو کسانو سره چې دوی اکثرا د خلکو سره د ټولنې څخه دوی لري وي، هر ورځ د شپې له خپل کورنۍ څخه لري وي، له خپل دوستانو څخه لري وي، بل هم د انسانانو د مزاجونو سره توپیر لري. یو مزاج دی چې هغه مالی خولیای مزاج دی که په دغو خلکو باندې چې دوی اصلا یو خو هم معتاد دوی او بل دوی دغه مزاج مالی خولیایی وي، د مالی خولیای مزاج د وسوسه لپاره کاملا آماده وي، کوچنی موضوع ته هم دوی ته وسوسه پیدا شي، نو دغه خلکو ته هم ډیره لاره ورته برابره ده، زمینه ورته برابره ده چې له دغه موضوعات سره سره د دوی وسوسه زیات شي. دریم لامل هم د انسانانو یو ډیر مهم موضوع چې دی په نامه د یدا سنسیشن، یو احساس دی د ټولو خلکو لپاره. دغه احساس داسې یو احساس دی چې یو کار چې شروع کوي د شروع کولو دپاره د دوی د افکارو یو زمینه پیدا کیږي چې دا کار باید شروع شي، او همدارنګه چې دغه کار تر سره ورسیږي بیا دوی ته دغه احساس پیدا کیږي چې ذاتي کار بند کا، یعنی بس دی. حتی د خوړلو مثلا که یو څوک ډوډۍ خوري او ضرورت ورته لري، دا یه دا سنسیشن ورته یو احساس پیدا کوي چې دغه دی اوس وخت دی چې باید ډوډۍ وخوري، او څنګه چې اگر مشکلات رفع کیږي دا یه دا سنسیشن ورته وایي چې ذاتي نور دی بس دی او دغه بس کوي. کچیر دغه خلق ضعیف شي یا نور مشکلات ورسره مل شي بیا دغه د یدا سنسیشن هم ضعیف کیږي، بیا دوی په دغه افکار باندې نه پوهیږي، هر څونه چې په دغه موضوعات باندې فکر وکړي یا هم تکراری عملونه ترسره کړي بیا نو دوی ته د یدا سنسیشن ورته ملګرتوب نه کوي، نه ورته وایي یا د احساس نه ورته ورکول کیږي چې بس دی.
معتادینو د هغوی کورنیو او انډیوالانو ته مو توصیه څه ده ترڅو نشیان له وسوسو څخه وژغورل سي؟
دغه موضوعات چې مزاحم فکرونه دي موږ دغه فکرونه ته نور خلکو سره شریک کو، خبرې وکړو د نورو سره چې زه والا ډارېږم له دغه موضوع څخه چې که زما ژوند دا رقم شي بیا څنګه به وشي، نور کارونه به مې څنګه شي، ژوند به مې څنګه شي. دغه خبره که د خپلو نورو داسې انډیوالانو سره وکړو چې دغه موضوع هر څونه چې نور دوه ځلې درې ځلې څلور ځلې وویل شي دغه یو ډیر لوی لاره ده. او دویم د حل لارې چارې دغه ده چې که موږ یو شی نه ډیر داریږو نو موږ باید څو ځلې ورسره ځان مخامخ کړو او وی ګورو چې واقعا دغه موضوع یعنی زما د ژوند سره داسې واقعا یو مشکل ساز خبر دی یا هیڅ مشکل نه دی. کیدای شي چې موږ اکثر اوقات یو ډیر کوچنی موضوع ځان ته ډیر لوی کو، نو دغه زموږ د وسوسې د شدت سبب ګرځي. دغه زموږ د وسوسې د لا دوام لپاره یو بل لامل ګرځي، خصوصا د معتادینو لپاره چې دوی اکثرا دغه مشکلات سره مخ وي، نو دوی کیدای شي چې ځان له دغه وسوسې څخه ځان وژغوري او ځان ترنه خلاص کړي. دوستان او خپلوان باید له دې نه چې د خپلو معتادینو څخه لرې ژوند کوي، له هغوی نه نفرت کوي، باید د هغوی حمایت وکړي، لارښوونه ورته وکړي او حتی همدلي ورسره وکړي، زمینه ورته برابره کړي چې ته واقعا چې ته مریض یې، ته مشکل لرې، نو باید تا سره موږ کومک وکړو. نو دغه حمایت د دوستانو او د خپلوانانو هم د حل د لارې چارې یوه ډېره مهمه لاره ده.
ترنو اورېدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د خوست ولایت اوسیدونکی شکرلاله پنځو کالو راهیسی نشه کوي. دای چې تر نشې مخکې د موټرو د پرزو کاروبار کاوه او د ورځې به یې زرګونه پیسې ګټلې. کله چې نشه شروع کړه کار ځینې پاتې سو او د نشئی موادو د پیسو برابرولو لپاره غلا او تلاس واچوه. شکر الله چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستری دی وای چې نشئی ډیر بدرنګ کړی. دا چې شکر الله د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د دل خولې څخه واورو.
نشه نه مخې ماخ سبق ویلې سبق نه سه کله زه ورونو کاروبار ته واچولم بس ما نشم شروع کړ ورسره او کاروبار مونږ کولو پنځه کاله کېږي چې زه نشا کوم نشه مې خاص چرس کول چرس سیمرګری به ما به ډېر کول ځکه چې مرګری جو براغه خامخ به مې یو تر ټکاو بیا مې بل راغه بل مو تر ټکاو په حال پنځه سنگرټ مې وایلا سنگرټ مې وایلا چې سمر به زیات سول بس شپې مو وایل دی ورځې مو وایل تاوان خو درته سوال دی چې مخ کې چې ما نشانه کول د زغ خپل اکسونه چې درخاره کوم زه ډېر خایسته کار دلم او ډېر خصوصا و جې مان ششور کړه د دوه درې کالو کې د مزمو سخه روکلم شي شوکول او رنگ او سترګې هر شي کې په وجود کې هر راګې را کې کمزور کړه دا زګه شي دانه شډر بد شاید ډېر بد بوټي دا او په تیر خو چارج ډېر بد بوټي دا چې چارج نیمه سي خماري لري او دا پاوډر سي دا بیا 15 خو راځي خماري لري ما منه د شوخ راغله د شي ما د 15000 افغانۍ شای ما په 3000 پي امر کړه دا د شي شوخ راغله راغله دا چې ما پر دای شایم خرڅ کړه دا د خپل گاونډي مال وو دکان بند بس ما خرچ کړو خپل دکان کې ما ډېر سامانونه خرچ کړی دي چې کومه ما سره سودا ونه شوه پیسې بنه ویره سره بس ما به 15000 شیم په لکه دکان باندې ډا کورونه څوک منه پیدل بس ما به خرڅاو په یو مسله سره موږ ته پټه کړله زنګ به مې راوغړ بس ما به شاید خرڅاو سی څو به ډېر ارزانه ده نشانه خرچ کړی ځکه دا ټول دي نشي تاثیر و نشي هغه ما به دا کار نه کوو چې نشم نه کولای کنه ما به درک مرزانه شای نه ورکاو سلنګ کې چارس نشه ډېر بغیرت شاید انسان بغیرت کوي دلته چې نشه وکه دی یو غونډي یا دی یو دوس یو مجلس کې شکایت ته یو جګ غاګ من خبر نشي کولای چې وی کی درته واسطه چرسی ته خبر نه منل کې کتاب نشاګي خبر واخړه ته غلط او درغو غوای کوم خو ما نه نشان نه وکړ زه به ډېر تاریخ وکړ کینه شما پلار ته واک مور ته خور ته دغه سي ټوله کورنۍ ته به ما ډېر په تاریخ د قتل جنجال مې کړی دا جنگ مې کړی دا ډېر مې کړی دی بهجات مې کړی دی نشي په حالت کې د شي هغه مې کړی ساس هسپتال ته مې رسولې دي او یو ورکې مې ویلې و چې پازې نیمایي کټ شو بیرته 12 ټکه وګاڼه ډاکټرانو دا یو ډېر غټه پیغام وکړل چې بو بیان نه واتی او دا پلاور ورونه دا ټول ډېر زیات خپه و چې موږ ورته بیا زو به خلما جنجال ما ډېر غټ کړل دا هم د نشه به خلاص کې ما سره نشانه وا او یو ورکې ډېر تیز خبر راوکړلې کلب مبارم ته کلب شي دا دروازه ته شي چې کلب په دې مې ویل بیا زو ور الله سلام ونی ولم راي وسلم دا بل ورته مشر ورته دا بشر مشر ور ډېر سخت سخت ویل ما دومره سخت سخت ویلم چې به زیات هغه ول را پزړل سی کنه به هیڅ زیات سخت ویلم نشه ډر بل شاید ځکه چې نشه کوي هیڅ وګوملار نه درخي او هیڅ وګوملار نه درکوي او په یو مجلس کې په یو جګ اواز خبر نشي کولای په یو کور کې په خپلوانو کې په یارانو دوستانو کې تاسو نه غواړي او کما چیرې نشانه کولای زما به ډېر احترام کړي او یو کلی کې یو خپلوانو کې ما به ډېر قدر کړي ځکه چې مخ په ډېر یارانو دوستانو لرو تر زمن لرو ټول پاره بو کې دي ټول نور هوادو کې دي او ټول ځلې مفتادي ماشالله خپل دکانداري کاروبار کې به ډېر ما به ډېر پرمختګ کړي دا و نشه مې کړي دا شروع کړي دا زنه پرمختګ کولای شي او مرګره نشه پیدا کولای سپا مرګره د غشما په نشه کې وویني هواي واته نشه یې تاسو راز نه ګرځم
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي د زهرو کاروان ځنګړې خبرونه تاسو او تاسو کورنۍ د نشه یي موادو لزیانونو خبروي
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د چی د اکبر په نوم یو موتاد د شپې په خواغه خوبې دی نیمه شپه د هغه ملګری راځي او په ورختای ورته وای چی هله زرکه و پورته سه همدا مو وخت دی چې وتختو کنه ملکیو اکبر نه په هیږي چی څه پیښو او ولی باید وتختي هغه دی چی د خپل ملګری خبره نه مانی او بیرته ویده کیږي څو شیبه وروسته اکبر یو ډارونکې आवाज اوري او په ورختای له خبره راپورته کیږي دا چې دا د څه شی आवाज او وروسته به څه پیښي دا به په ډرامه کې وورو
اکبر جانا او اکبر جانا بازه جسیل را گئی
یعنی جنت گولا خدای دین صاف در کی تو رش پا دا سو خوب دم نپریدی څومره خوی د شوم او تا را وی کړم
ای د مار په خو بي د شه خوبونه زمو ټولو خراب شول پاتہ چې ځانونه وباسو
هم بالا راغله چې ځانونه وباسو
سیر راغی سیر که ځانونه ونه وباسو وړیمو
سیر راغی زه خو یې نه وینم
که د شپې په تیاره کې څه نه وینې غوږونه خو به دې کار کوي ته د سیل آواز نه اورې
سیل مې لږته ارام ویده شه د خوب کار دی د کومبون شي آواز به دې اورېدلی وي
پاتہ چې اوس لا ځانونه له خوړه وباسو وګوره اوبه وار په وار پسې ډېرېږي
ته لاړ شه زما له لاسه نه کېږي
ژر کوه وخت مه ضایع کوه هله ما ته لاس راکړه هله ژر شه
مخکې مې درته وویل چې زه له ځایه نه شم غوځېدلی خوب راځي زوروه
په غېږ کې دې هم نه شم وړی هله ژر شه لاس راکړه والکه
هو مې درته وویل چې نه شم تلی بېخي مې سترګې نه رڼېږي
کا چې داسې ده نو زه ولاړم د خدای په امان
خو رښتیا سیل راغی
خزه واخزه ته د تلویزیون आवाज چکه تازه خبر ده چې خدای مکه بیا څه پیښه ده
سمه ده د تلویزیون आवाज چګوم
د هیواد په ولایتونو کې سیلونه راغلي او ګانش میرزانی او مالی تاوانونه اړولې دي د یادونه وړ ده چې د ځانی تاوانونو په لړ کې یوازې متادین مړ شوی دي دا هغه بیکوره متادینو چې په بیلابیلو سیندونو او خړونو کې شپې سبا کولې د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دوی روغتونونو ته تر اوسه پورې د 200 متادینو مړی رسول شوی دي د نجات یا ژغورنې عملیه اوس هم لګیا ده او له اوبو او خټو څخه مړی را باسي کېدای شي چې په دې سیلابونو کې نور متادین هم مړ شوي وي
وای خدایا دا څه اورم اوس سړی زما بچی سلیم خان په وچ سیند کې اوسېده هغه سیل نه یې وړی
زما ما اول دغه خبره په زړه کې راوګرځېده
نو چې په زړه کې راوګرځېده نو وایي څه نه وایي
نو څه ووایم ستا سترګې ژاړي خو زما زړه ژاړي
زویا نه پوهېږم چې مړ به یې که به ژوندی خدایا ته د دې بې وزلې مور دعا قبوله کړه او زما زوی را وسات
ښځې زه او ته هغه وخت لا بدبرغه شولو چې زوی مو پوډری شو زما او ستا زوی هغه وخت لا مړ و
ته ورشه په یوه شفاخانه کې معلومات وکړه کېدای شي چې د مرګ او ژوند درک به معلوم شي
سمه ده همدا اوس ورځم
خدایا ستا خوارته په وس پوره دي خدایا ته خو زموږ له وطن څخه د نشه ټغر ټول کې خدایا هغه خلک امره کې چې دا غم لړلې نشه یې بلاوې کړي او یا یې جوړوي
دا سادي رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه تر بیا د الله پامان.
د زهرو کاروان
چالو